په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملان د طاهر روخان په تخنیکي همکارۍ درته په یوه بله خپرونه کې هرکلی وایم. په دې خپرونه کې د ګرشک ولسوالۍ د جګړې تازه حال درکوو. دغلته سهار څو تنه بریدګر یوې شخصي ودانۍ ته پورته شوي وو. همدارنګه د دې ولسوالۍ په کمربندونو هم جګړه روانه وه. همدارنګه به د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په بېلابېلو اړخونو هم رپورټونه ولرو. خو پایل خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. د پکتیا چارواکی وی د دې ولایت د جانخیل ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو تر واک لاندې راغلی ده. افغان چارواکی وی د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې نن د طالبانو یو برید 15 افغان سرتیري وشل، او د پاکستان نوی کابینې نن د دې هیواد د ولسمشر ممنون حسین پر وړاندې لوړه وکړه. د پکتیا چارواکی وی د دې ولایت د جانخیل ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو تر واک لاندې راغلې ده. د پکتیا د والی ویان عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو هغو سیمو کې چې جګړه پکې روانه وه، د افغان دولت وسلوال مخالفان ځپل شوي دي.
یو سلو اسد څلوېښت تنه وسلوال مخالفین چې شلو تنو څخه یې زیات پاکستاني ملیشي وي وژل شوي دي، چې په دې کې یو شمېر لوړ پوړي قوماندانان هم د دوی شامل وو، او یو سلو یو ویشت تنه نور یې ټپیان شوي دي. دیارلس تنه افغان سرتیري هم په دغه جګړه کې شهیدان شوي او اوولس نور ټپیان.
د پکتیا جانخیل ولسوالۍ د څه د پاسه لس ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ د جګړو شاهده وه. افغان چارواکی وی د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې نن د طالبانو یو برید 15 افغان سرتیري وشل. دا حمله چې د مقاماتو په خبره درې وسلوال وکړه، د ګرشک ولسوالۍ د پیسو د تبادلې په یو بازار کې شوې ده. د طالبانو یو ویان په هلمند کې د نننۍ حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ګرشک د هلمند له هغو نارامو ولسوالیو ده چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهده ده. ولسمشر محمد اشرف غنی نن هرات ته سفر وکړ. د هرات د والی وین جیرانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به د چهارشنبه د شپې د ځان وژن کې برید قربانیان له خپلوانو سره د غم شریکۍ لپاره هرات ته راشي. هرات ته د ولسمشر له سفر د مخه په دې ولایت کې د وروستیو او نورو بریدونو په تړاو د یو شمېر چارواکو دندې ځنډول شوي دي. د هرات ښار په جوادیه جومات کې د چهارشنبه په شپه په ځان وژن کې برید کې شپږ دېرش تنه وژل شول او اووه شپېته نور ټپیان شول. وژل شوي ټپیان ټول ملکي وګړي وو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان نوی کابینې نن د دې هیواد د ولسمشر ممنون حسین پر وړاندې لوړه وکړه. د صدراعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ چې د پخواني صدراعظم نواز شریف نږدې متحد دی، د نوی کابینې غړي یا د شریف د دورې وزیران او یا هم د هغه ملاتړ دي. نواز شریف د تېرې جولای میاشت په 28مه نېټه د پاکستان د سترګې محکمې لخوا د مالي فساد په قضیه کې له واکه لرې شو. د شریف د مسلم لیگ نون ګوند غړي خواجه آصف په نوي حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان د نواز شریف د حکومت یوازینی غړی دی چې په نوې کابینه کې نشته. چین یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې له لانجمنې سرحدي سیمې خپل ځواکونه وباسي. دوکلام د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې هغه سیمه ده چېرته چې هند، چین او بوټان ګډه پوله لري. هند وروسته تر هغې دوکلان سیمې ته سرتیري واستول چې بوټان شکایت وکړ چې چین د دې هیواد پر خاوره سرک جوړوي. چین ادعا کوي چې دوکلام د تبت سیمې چې بیجنګ یې د ملکیت دعوه کوي یوه برخه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوري ریاست د څلورمې دورې لپاره په درېدو غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې ترسره شي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې نن د روسیې د بوریاتیا جمهوریت د یو غوښتونکي د یو اوسیدونکي د غوښتنې په ځواب کې وکړه. د ویډیو کال له لارې دغه روسیې وګړي چې ځان یې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت سرتیری معرفي کوو، له پوتین غوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ د څلورمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. زیاته تمه کېږي چې پوتین به چې له 2000 کال راهیسې د روسیې د ولسمشر او یا صدراعظم په توګه پاتې شوی دی، د جمهوري ریاست څلورمې دورې ته هم کاندید شي او بیا د ولسمشر په توګه منتخب شي. او د ملګرو ملتونو یو کمیسیون وایي چې داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډله لا هم په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډلیزې توګه وژني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډېر لږ څه کوي. د سوریه د پیښو د پلټنې لپاره د ملګرو ملتونو کمیسون پرون وویل چې هر څومره چې پر رقه ښار کې پر داعش ډلې فشار زیاتیږي، هغومره دا ډله د یزیدیانو ښځې او نجونې غلامانه کوي او نه پرېږدي چې له سیمې وتښتي. د عراق په شمال کې د سنجار په ښار کې د 2014 کال په اګست کې په زرګونو یزیدیان داعش ونیول چې اکثر یې لا هم تری تم دي. په رقه ښار کې په 2015 کال کې د یزیدیانو 1.5 ډلیز قبرونه وموندل شول. د ملګرو ملتونو د پلټنې دغه کمیسون وایي چې په سوریه کې د یزیدیانو پر شاوخوا 3 زنو نجونو او ښځو هره ورځ د داعش د وسلوالو لخوا جنسي تیری کیږي او له هغوی سره ډول ډول زور زیاتی هم روان دی.
خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې وسلوال یوې شخصي ودانۍ ته پورته شوي دي. ویل کېږي چې ځانمرګي بریدګر دي او له حکومتي ځواکونو سره یې نښته تر اوسه هم دوام لري. همدارنګه په هلمند کې د ځینو ولسوالیو په کمربندونو هم بریدونه شوي. له هلمند به په دې اړه تازه حال درته وړاندې کړو. چارواکي وایي تېره شپه د کندهار په ارغستان او د زابل په شملزو ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو د وسلوالو طالبانو حملې هم شوي چې مرګ ژوبله لري. په دې موضوع هم ریپورت لرو. پکتیا ته به هم لاړ شو. دغلته به مو د جانیخیلو د ولسوالۍ په تازه حال خبر کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې متحده ایالات د افغانستان او سیمې لپاره د اغیزمنې تګلارې د جوړېدو په هڅه کې دي، نو ځکه د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ اعلان هم یو څه ځنډیدلی دی. دا او نور موضوعات په روانه خبرونه کې اورېدلی شئ. په اونیزو پروګرامونو کې ازادي او اوریدونکي ته راوړو. بیا هم ستړي مشي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په هلمند کې د ګرش کولسوالۍ کې په یو شخصي ودانۍ ته څو تنه بریدګر پورته شوي او له حکومتي ځواکونو سره یې ډزې تبادله کړې دي. همدارنګه د دې ولسوالۍ او ځینو نورو ولسوالیو په امنیتي وضعیت هم خبرې کوو. همدا اوس سره له هلمند څخه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په تماس کې دی. دایی صاحب، خبرونې ته ستړی مه شي. لومړی راته دا د ګرشک د سهارنۍ پیښې په اړه ووایه. دغلته دغه نښته پای ته رسېدلې ده، د بریدګر چې یوې ودانۍ ته پورته شوي وو که نه لا هم دوام لري؟
صاحب سلامونه تاسو ته، طاهر روشان ته او بیا اوریدونکو ته. تر اوسه لا موږ ته څه شي مخکې حکومت تایید کړی چې برید روان دی، اما دا چې څومره کسان لا اوس هم ژوندي پاتې دي دا حکومت نه تایید کړی. یوازې د دوو ځانمرګو برید کوونکو چې هغه دغه د سرافانو مارکیټ د ګرشک بازار په مرکز کې موقعیت لري ختلي دي، د هغو څخه دوه وژل شوي دي، حکومت تایید کړی ده. موږ ته ملکي کسان ویلي دي چې د دوی د معلوماتو له مخې دغه ودانۍ ته څلور نفره ختلي دي او هغوی ورته هم وایي چې اوس هم خال خال ډز کوي، کله ډز زور واخلي او کله ورکې وي. کله چې ورکې وي دوی فکر کوي چې برید پای ته ورته دی، خو وروسته تر هغه بیا ډز کېږي. اما حکومت ویلي دي چې د ملي اردو کمانډي سرتي رسېدلي او سیمه مشره کړې ده، هغه ته برید لا هم دوام لري.
دغه سیمه چې دا بریدګر ورختلې دي، اهمیت په څه کې دی؟ څنګه دا خو یو شخصي ودانۍ د مخکې تاسو ویل بریدګر دغه څه غواړي؟
انته موږ اوس پیدا کړل دی ودانۍ په څنګه کې د ملي اردو د یو څو سرتیري په پخوانی د نجیب د وخت په ګارنیزون ودانۍ مده مشوره په دې باندې د دې کلی کله کله په دې سیمه کې اوبل په مجموع کې برداشت دا دی چې دوی غوښتل چې د حکومتي سرتیري مصروف کړي او په کمربندونو کې پر پوستو زور واچوي او کمربندونه رامات کړي، صحیح را لنډ کړي او د دې سیمې ولسي په خپل تصرف کې راولي.
په هلمند کې په ځینو نورو سیمو کې هم د جګړو او نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. د ګرش کولسوالۍ د امنیتي کمربندونو د نښتو او همدارنګه مرکز لشکرګاه ته څیرمه د سیمو په عمومي وضعیت کراته وای ورسته پی خیرات سره شریک کی
مطلقاً انته بل خراب شاو خو باندې وجت آرام دی په نوی ورسالې کې سار کوم شدید حمله واغه په شاتم بول شوی ده. د لشکرګاه په درې موزه کې چې تیر شپه کوم برید وو او فسار دوام وکړ، د سره د پولیس پکې وو ځل خپل هغه برید هم پای تر رسیدلی دی. د سپینې کوټې په سیمه کې چې درې نیو امنیتي افغان پاړ باندې د بشران سیمه په ځینې کې هم وو تیرن وجت آدی. اما د ګریشک پر دین امنیتی پوسټو باندې لکه په پارچاو کې مثلا یا بدی ادم خان کې یا سربند کې هغه بریدونه هم آرام شوي دي. چارواکي وایي ورسره چې بهرنی ځواکونو د هوایي ملاتړ دوی ته ورسېدی او د طالبانو ځینو جماعات یا ځینې ډلې بمبار کړلې. د طالبانو دغه بریدونه اوس کم شوي دي. یوازې په ښار کښې دننه د سرافان د مارکېټ پر سیمه باندې چې کوم ځانمرګې برید کوونکي ختلي دي هماغلته اوس هم خال خال ډزې کېږي. فکر کېږي چې یو الا دوه نفره به لا مقاومت کوي.
ډېر زیاته مننه کوو دوستانو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې د هلمند په ځانګړې توګه د ګرشک ولسوالۍ د نښتو تازه حال یې راکوه. له هلمند څخه زو کندهار ته. چارواکي وایي تېره شپه د کندهار په ارغستان او د زابل په شمولزو ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې و سرحدي پولیس او دېرش وسلوال وژل شوي. لس پولیس او دېرش وسلوال ټپیان شوي هم دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
د کندهار د امنیه قمندانۍ بیان زیاد دورانۍ وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو د ارغسان ولسوالۍ په دوام دره کې د سرحدي پولیسو پر پوستو حملې کړي. د دورانۍ په وینا په دغه بریدونو کې چې تر سهاره یې دوام درلود درې سرحدي پولیس او شل وسلوال طالبان وژل شوي، پنځه سرحدي پولیس او پنځلس وسلوال ټپیان شوي دي. د دورانۍ په خبره په وژل شوو کې د غیرت په نوم د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دي.
د معروف او ارغستان ولسوالیو ترمنځ دوام درې په مربوطاتو کې د سرحدي پولیسو پر دوو پوستو باندې وسلوالو ترهګریز برید وکړ چې د سرحدي ځواکونو له لورې مقاومت وشو سهار تر پنځو پورې، چې د دې پر وړاندې د غیرت په شمول شل وسلوال ترهګر وژل شوي دي او پنځلس نور ټپیان شوي دي. او زموږ د سرحدي ځواکونو مرژوبله درې سرتېري مشهیدان شوي دي او پنځه مو هم زخمیان دي چې اوس مهال تر درملنې لاندې دي.
دورانۍ وایي هممهاله وسلوالو د زابل په شمولزو کې هم د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي. د دورانۍ په خبره په دغه بریدونو کې چې تر سهاره یې دوام کړي لس وسلوال طالبان او څلور سرحدي پولیس وژل شوي، پنځلس وسلوال طالبان او پنځه سرحدي پولیس ټپیان شوي دي.
برای د شمولزو اړوند د جمعه خان کلي پوسته باندې هم وسلوالو ترهګرو تر وروستي برید وکړي. دولس بجې سهار تر پنځو سرحدي ځواکونو مقاومت وکړي. پنځه ویشت وسلوالو ته مرژوله په کښه کښې اوښتې ده چې لس وسلوال ترهګر وژل شوي دي، پنځلس یې مرګونې ټپیان دي. او د دې پر وړاندې زموږ مرژوله نهه نفره ده چې څلور سرتېري مو شهیدان دي او پنځه مو هم زخمیان شوي دي. چې
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار پر شمالي ولسوالیو په وروستیو دوو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوي. د ارغستان، ریګستان، نیش، میانشین، شاولي، کوټ او خاکریز ولسوالیو پر امنیتي پوستو وسلوال نږدې هره شپه حملې کوي. د وروستیو معلوماتو په اساس وسلوالو طالبانو په خاکریز، شاولي، کوټ، ارغسان او ریګستان ولسوالیو کې زیات شمېر پوستې سقوط کړي او د ولسوالیو مرکزونو ته نږدې شوي. امنیتي چارواکي هم په دغه سیمو کې د طالبانو پرمختګ مني او وایي چې ډېر ژر به د نیول شوو سیمو څخه وسلوال پر شا کړي.
بلخوا د پکتیا سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې د جانخیلو ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو نیولې. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اوښتې چې په وژل شوو کې یو شمېر پاکستاني ملیشي هم شامل دي. فرشتې نگاه د جانخیلو د ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه له ښاغلي حسرت سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
په جانخیلو ولسوالۍ کې وضعیت او حاکمیت بشپړ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. یو شمېر ساحې وي چې البته زموږ درې پوستې چې عقب نشینی ترې شوې وه په دې خاطر باندې چې هلته ملکي خلک میشت وو او د ملکي تلفاتو نه د جلوګیري په خاطر باندې افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی وو. هماغه پوستې اوس د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي دي. نو انشاءالله داسې سیمه نه ده پاتې چې هغه د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي. او
په دې یو هفته جګړه کې تلفات څونه وارد شوي دي امنیتي ځواکونو ته او دښمن ته؟
په تېر یوه اونۍ نه بلکې د څومره چې د لس یوولس ورځې جګړه شوې ده چې وسلوالو مخالفینو په جانخیلو باندې شدیده جګړه پیل کړې وه. د هغې نه تر اوسه پورې یعنی تر نن ورځې جمعې ورځې پورې یو سل اته څلوېښت تنه وسلوال مخالفین چې شلو تنو څخه یې زیات پاکستاني ملیشي وي وژل شوي دي، چې په دې کې یو شمېر لوړ پوړي قمندانان هم د دوی شامل وو او یو سلو یوویشت تنه نور یې ټپیان شوي دي. همداراز دیارلس تنه افغان سرتېري هم په دغه جګړه کې شهیدان شوي او اوولس نور ټپیان دي.
محلي چارواکو دا هم ادعا کړې ده ځینې پاکستاني ملیشي بندي شوي هم ده. نو آیا تاسو دا خبره تاییدوي؟
جانخیلو په جګړه کې په لومړیو ورځو کې یو تن پنجابی د جګړې په مها حال کې په ټپي حالت کې د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی چې اوس فعلاً مرکز کابل ته انتقال شوی دی. اول ته تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی.
تاسو ویل چې پاکستانی ملیشه په دې جګړه کې وژل شوی هم دی، د دې شناخت څنګه وشو؟
د شناخت لپاره مونږ چې کله ارقام راغونډو د دښمن د تلفاتو په اړه له ځایي خلکو سره، همالته د مونږ له نورو سرچینو سره، او څومره چې زموږ استخباراتي همکاران دي د هغوی سره مستقیما په تماس کې یو، هغه دغه معلومات موږ ته راکوي. پر دې سربیره یو تن چې کوم پنجابۍ نیول شوی دی، هغه موږ ته کافي معلومات په دې اړه راکړي وو زموږ استخباراتي شبکو ته، چې سلګونه پاکستانی ملیشې هم په دغه جګړه کې عملا ښکېل وي. نو طبعا په جګړه کې د ښکېلو خواوو تلفات دا په ډاګه کوي چې هلته پاکستانی ملیشې هم وژل شوي دي، او یو شمېر مړي هم د دوی چې کله همالته د جګړې په ډګر کې قتل شوي وو، د جګړې په محل کې د دوی مړي پاتې وو چې افغان ځواکونو په خپله هغه لیدلی وو.
اوس په جاني خیل کې جګړه پای ته رسیدلې ده؟
بله، جګړه پای ته رسیدلې ده، او له جګړې وروسته په دې باندې کار کېږي چې څرنګه بیا د دغسې یو ناورین مخنیوی وشي.
د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت چې تاسو ورسره د چانخیلو د ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه مرکه ولیده، باید یادونه وکړو چې وسلوال طالبان ادعا کوي چې لایم د دې ولسوالۍ ګڼې دولتي پوستې په لاس کې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ولسمشر ډونالد ټرمپ له ډېرې مودې را په دې خوا د افغانستان د جګړې ستراتیژي ځنډولې، او حتی د ملي امنیت په ټیم کې مهم بدلونونه د دې لپاره راوستي چې خوړي د افغانستان د جګړې لپاره د حل یوه قاطع لار ومومي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو تحلیلي رپورټ کې د چارواکو په حواله لیکلي چې دا ناڅاپي پریکړې په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د ماموریت په اړه د اختلاف څرګندونه کوي. د دې رپورټ مهم ټکي احمد تکل وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امنیتی چارواکو په حواله په یو راپور کې لیکي، ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ځانګړي امنیتی غونډه کې د غوسې له کبله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن د لری کولو نظریه مطرح کړه. د چارواکي چې د دې غونډې له جریانه خبر دی خو د رسمي خبرو اجازه نه لري، وایي ټرمپ چې په افغانستان کې د انتخاب په برخه کې له ناامیدۍ سره مخامخ دی، همداراز وړاندیز کړی چې د ملي امنیت سلاکار جنرال ایچ آر مکماستر دی د افغانستان پر ماموریت څارنه وکړي. راپور زیاتوي دا ناڅاپي وړاندیزونه د هغې ورختایۍ نښه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکي د افغانستان د ماموریت په اړه لري، او دا په داسې حال کې ده چې پوځي چارواکي د افغانستان د جګړې د حل پر ستراتیژۍ غور کوي. اسوسییټډ پریس لیکي ټرمپ فکر کوي چې د افغانستان جګړه ځای پر ځای ولاړه ده، او داسې یو پلان غواړي چې عملي کول یې امریکایي ځواکونو ته د تل لپاره له افغانستانه د وتلو امکان برابر کړي. ټرمپ تیره اونۍ په یوه غرمنۍ میلمستیا کې په خپلو څرګندونو کې په ډاګه وویل دی غواړي پوه شي چې ولې امریکایي ځواکونه د اوولسو کلونو لپاره په افغانستان کې دېره دي. د سپینې ماڼۍ یو جګپړي مقام اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د پوځ سپارښتنې د ولسمشر ټرمپ نه دي خوښې شوي، او د ملي امنیت د شورا وروستي بحثونه هم ډېر جدي وو، ځکه دی له پوځي مشرانو څخه د دې پوښتنې ځواب غواړي چې د امریکا پوځ ولې په افغانستان کې دی. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي چې د غونډې له جریانه خبر دی اژانس ته ویلي ولسمشر ټرمپ له دې سره ډېره لیوالتیا نه لري چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ټینګ شي، بلکې تر ډېره دې ته لیوال دی چې وسلوالو مخالفینو ته ضربه ورکړي. د دې امریکایي چارواکو په وینا د ټرمپ مهم ستراتیژیست سټیف بینن او همداراز د زوم او سلاکار جارید کوشنر د هغه پلان عملي کېدل غواړي چې د افغانستان د جګړې واک د پاوځ پر ځای خصوصي قراردادي کمپنیو ته سپاري. یو پوځي چارواکي اژانس ته ویلي چې په دې ترڅ کې د ټرمپ جګپړو سلاکارانو د بلک واټر د خصوصي کمپنۍ له مسؤلانو څخه د هغه پلان د طرحې د جوړولو غوښتنه هم کړې چې په عملي کېدو سره د امریکایي سرتیرو ځای په تدریجي ډول د قراردادیانو لخوا دکیږي. د اسوسییټډ پریس راپور لمخې پوځي چارواکي له دې طرحې سره مخالف دي، وایي افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو له استولو سره به د افغان پوځ او هوایي ځواک د روزنې پرمختګ چټک شي، او د تروریزم ضد قطعې به وتوانېږي چې افراطي وسلوال حتی تر اوسه هم سخت وځپي. پوځي چارواکي همداراز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال نیکلسن دفاع کوي او نوموړي ته جزا ورکول غیر عادلانه کار بولي. د نیکلسن د لرې کېدو د احتمال په اړه لومړی ځل NBC نیوز چینل راپور ورکړ. په همدې حال کې د کانګرس غړو پر ولسمشر ټرمپ غږ کړی چې د افغانستان په اړه د ملي امنیت د سلاکارانو مشورو ته غوږ ونیسي. جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم د پنجشنبې په ورځ وویل د ده لویه ویره دا ده چې که ولسمشر د جنرالانو خبرو ته غوږ ونه نیسي او کارونه د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د هغه د مرستیال جو بایدن په څیر په خپل سر وکړي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي متحده ایالات د افغانستان او سیمې لپاره د اغیزمنې تګلارې د جوړېدو په هڅه کې دي، نو ځکه اعلان هم تر اوسه نه دی شوی. دې چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو وایي ډېر زر به دغه تګلاره بشپړه او اعلان شي. اخوا د افغانستان د دفاع وزارت هم خوشبیني ښودلې چې د سیمې په اړه د امریکا د ستراتیژۍ عملي کول به د افغانستان پر امنیت مثبت اغېز وکړي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي که امریکا بیا هم پر پاکستان او ایران فشار رانوړي، په افغانستان کې به جګړې دوام وکړي. محمد حدیث پردیس د دې موضوع جزئیات تراوړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي دا چې تر اوسه د سیمې په اړه د امریکا تګلاره نه ده اعلان شوې، علت یې د یوې اغیزمنې ستراتیژۍ رامنځته کول دي. دغه چارواکي له نوم ښودنې پرته ازادي راډیو ته وویل چې اعلان کېدونکې تګلاره به یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې لپاره هم وي. دا چې د سیمې په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې پر پاکستان او ایران چې له ترهګرو څخه د ملاتړ ګوته ورته نیول کېږي فشارونه هم شامل دي که نه، یا چارواکي په اړه څه ونه ویل. ټاکل شوی وه چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې تګلاره د جولای د میاشتې تر نیمایي اعلان شوې وای. څو موده وړاندې کابل ته د جان مکن په مشرۍ د امریکایي سناتورانو راغلي پلاوی هم په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي ناکامه بللې وه او ټینګار یې کړی و چې په افغانستان کې د وضعیت د کابو کولو لپاره ژر خو اغیزمنو اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان دفاع وزارت هیله مندي ښیي چې د سیمې په اړه د امریکا د تګلارې په عملي کولو سره به تر ډیره د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شي. د دغه وزارت د وین مرستیال محمد رادمنش د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دغه استراتیژي او د دنیا مبارزه د تروریزم په مقابل کې عملی بنه پیدا کی، مونږ په دې کې متيقین یو چې په افغانستان او منطقه کې صلح رامنځته کیږي او مونږ د انکشاف خواته قدم ایږدو.
دفاع وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي امریکا باید په نوې تګلاره کې پر پاکستان او ایران خپل فشارونه زیات کړي. ښاغلی مسلم یار د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر پاکستان او ایران له فشار پرته به د امریکا نوې تګلاره هم بریالی نه شي.
اوسنی حالت کې د امریکا ستراتیژي د سیمې لپاره په ایران او پاکستان فشار راوړل، د افغانستان د حکومت او نظام حمایت کول د لومړي دوګونو کې
که دغه مسله پام کې نه وي نیولې او بیا هم دغه ستراتیژي اعلانېږي مختلف دلایل له کبله، نو فکر کوئ چې د سیمې په امنیتي وضعیت کې
بیا به جنګ دوام کوي؟ او دا جنګ دوام د سیمې په خیر نه ده، د امریکا په خیر نه ده او بیا به دا یوه ناکامه پاتې شي.
د مسلم یار په خبره د امریکا په ګډون د ناټو نور غړي هیوادونه هم باید د افغانستان وضعیت ته په کتو له افغان ځواکونو سره هر اړخیزی مرستی وکړي څو دغه ځواکونه د ګواښونو د دفع کولو بشپړ توان پیدا کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د اروپای شورا رئیس وایي اندېښنه لري چې پولند هم خیل اروپای ټولنې د وتلو پر لوري ګام واخلي. ډونالډ ټوسک چې د پولند د څرګندونې د پنځشنبه په ورځ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې او د پولند د واکمن ګوند ترمنځ پر ځینو مسلو لانجه روانه ده. سالی محمد سالی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات وړاندې کوي چې همدا مهال له سره په سټوډیو کې.
د پولند واکمن قانون او عدالت ګوند هڅه کوي په دغه هیواد کې د عدالت محلي سیستم عملي کړي چې اروپایي ټولنې غیر ډیموکراتیک ګڼي. دغه ګوند دغه راز غواړي په پولند کې په پراخه پیمانه د اروپا د تر ټولو زاړه ځنګله د وهلو عملیات پر مخ بوځي. د پولند حکومت پر دغو دواړو اقداماتو د اروپایي ټولنې انتقادونه رد کړی دي او د عدالت اروپایي محکمه هغه حکومي هم له پامه غورځولې چې د دغه ځنګله د وهلو مخه نیسي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد ټسک خبرلانه ته ویل داسې نه ښکاري چې پولنډ د اروپایي ټولنې ته اړتیا ولري. زما اندېښنه دا ده چې موږ هغې شیبې یعنې له اروپایي ټولنې د پولنډ د وتلو پړاو ته نور هم ورنږدې سوی یو. ټسک وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د 2 ساعتونو لپاره د پولنډ څارنوالانو ورڅخه پوښتنې ګروېژنې وکړې. دغه څارنوالان په 2010 میلادي کال کې د هغې الوتکې د سقوط د قضیې په اړه څېړنې کوي چې د روسیې په سمولینسکي په نتیجه کې د پولنډ د وخت ولسمشر لخ کاچینسکي او 95 نور کسان وژل سوي وه. د پولنډ د واکمن ګوند مشر بور یورسلاف کاچینسکي ډونالډ ټسک چې هغه وخت د پولنډ صدر اعظم وو او د هغه ګوند د هغې پیښې مسؤول بللې دي. د الوتکې د نسکورېدو په هغه قضیه کې د کاچینسکي ورور هم مړ سوی دی. ده ویلي د الوتکې د نسکورېدو هغه پیښه تصادفي نه وه. د پر ټسک تور پورې کړ چې اخلاق د ده د ورور په مرګ تورن دی. دا څرګندونې په داسې حال کې ده چې د پولنډ د حکومت له انتقادونو سره سره اروپایي ټولنې د مارچ پر 9مه ډونالډ ټسک د 2مې دورې لپاره د اروپایي شورا د مشر په توګه تایید کړ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
فضلامد یو ما یو تن د فراه ولایت اوسیدونکی او ایران د بخش آباد بند په خاطر دلته مداخله کوي او نه غواړي چې د بخش آباد بند جوړ سي او د رغولو مخنیوي کوي او همداسې د ایران سپا د قدس سپا دلته په فراه ولایت کې راځي او طالبانو تجهیزوي چې د دغه بند رغولو څخه مخنیوي وکړي. غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې پرینرژي چې دی د بند جوړولو څخه مخنیوي وکړي او په فراه ولایت کې ناامني منځته راوړي.
اخن 99% می خود متعید می بین فرد یک فرد که ولایت فراز مد زندگی منو تایید منو که اینو همکاری میرا چند وقت جلسه به همین جنگ که به ولایت فراز رخ داده بود اینا از نگاه گفت هلیکوپتر بده که مامورین سپاه بده به مرز قلعه اینا اومده بده نشست کرده همکاری دشا همکاری هم میکردن بل همکاری هم مینا دشمنا که میخه که این آب مفت رایگان از اونها گرفته بشه.
دوستان اوس هم د فوټبال نړۍ ته ځو او د فوټبال د یو ستوري په اړه له صفی الله ستانکزی نه اورو.
د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري نیمار بارسلونا پریښود او پاریس ته ولاړ. هغه له بارسلونا څخه په 230 میلیون ډالر اخیستل شوی دی. نیمار د جمعې پورس پاریس ته ولاړ او تمه ده د فرانسې د فوټبال لیګ یو مخکښ ټیم پاریس سن جرمن ته د 2022 کال تر جون پورې لوبې وکړي. نیمار د سلوا سانتوس جونیور 25 کال عمر لري او د 2014 او 2014 لیګ لپاره بارسلونا پیرلی و. له هغه وخت یې د ټیم ته 115 ګولونه ترسره کړي. نیمار په بارسلونا کې د نړۍ د بل ستوري لیونل میسي ترڅنګ په اتلولیو کې خورا زیات رول درلود. نیمار یوازینی ستوری لوبغاړی دی چې د بارسلونا لپاره په کوپا دل ری سیالیو کې په 3 پایلوبو کې ګول وهنې کړي دي. ګڼ نور ویاړونه هم له بارسلونا سره د لوبه په وخت نیمار ترلاسه کړي دي. نیمار به په خپل نوي ټیم کې چې اوس وخت د نړۍ تر ټولو لوړه بیه باندې اخیستل شوی د اونۍ 5.5 لک یورو معاش واخلي. که څه هم د نیمار تکړه ملګرو هغه ته په خپل نوي ټیم کې د بریا هیله کړي خو بارسلونا او لا لیګا یې دومره په اسانۍ پرېښودونکی هم نه دی. لا لیگا د هسپانیا د فوټبال غوره لیگ ده. داسې رپورټونه شوي چې بارسلونا او لا لیگا به د هغه د دومره لوی قیمت په اړه چې آیا د اروپایي ټولنې د فوټبال فدراسیون له مالی مقرراتو پکې سرغړونه شوي که څنګه پوښتنې وکړي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. یو کوم خبرته مو چې واورید دا د امریکا غږ آشنا راډیو و. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې په افغانستان کې د ماخام لوونه د سهار تر وو پورې په منځنۍ صفه 12:00 خبريږي، خو د ازادي راډیو خبرونې بیا په همدې صفه د سهار نه تر ماخام پورې، یعنی د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. همدارنګ د ازادي راډیو خبرونې د اف ام په 5.5 په ګڼو ښارونو کې په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لرئ، ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. او دې ته که ورغلئ نو زموږ مطالب، رپورټونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، دی به درته د افغانستان، سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي وړاندې کړي.
د پکتیا چارواکی وای د دې ولایت د جانخیل ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو تر واک لاندې راغلی ده. د پکتیا د والی ویان وای چې په دې جګړه کې له سلو زیات وسلوال طالبان چې 40 تنه پاکستانی ملیشې دي وشل شوي دي. طالبان بیا دا خبره نه مني. افغان چارواکی وای د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې نن د طالبانو یو برید 15 افغان سرتیري وژل دي. په ګرش کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د پاکستان نوی کابینې نن د دې هېواد ولسمشر ممنون حسین پر وړاندې لوړه وکړه. د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف نږدې متحد دی، د نوې کابینې غړي یا د شریف د دورې وزیران او یا هم د هغه ملاتړ دي. چین یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې له لانجمنې سیمې خپل ځواکونه وباسي. دوکلام د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې هغه سیمه ده چېرته چې هند، چین او بوټان ګډه پوله لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوری ریاست د څلورمې دورې لپاره په خپل کاندیداتورۍ غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې ترسره شي. او د ملګرو ملتونو یو کمیسون وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډلیزې توګه وژني، د هغوی پر ښځو انجونو جنسي تېری کوي او نړۍ بیا د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډېر لږ څه کړي دي.
دوستانو دا دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د کندهار هرات لوی لاره پرون وروسته لاغې بنده شوه چې د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پر دولتي ځواکونو برید وکړ، خو دا په تېرې وونۍ کې د لویو لارو د بندېدو یوازینۍ پېښه نه ده. په تېرې وونۍ کې د بغلان په دوشي ولسوالۍ، د میدان وردګو په سید آباد او د لوګر ولایت په ځینو سیمو کې هم لویې لارې بندې شوې. آیا د لویو لارو د بندېدو علت د طالبانو د تکتیک بدلون دی او که نور عوامل لري؟ احمد تکل له خپلواک خبریال او څارونکي قریب الرحمن شهاب سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی شهاب، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د جګړې فصل پاوچ کې ولې لویې لارې په نښه کېږي؟
وسلواله طالبانو په 2014 کال کې خپل جنگي تکتیک تغییر کړ او هغه د تکتیک تغییر په 2018 کال کې هم کاپی کړ. د دې لپاره د لویو لارو تړل یو اسانه لاره ده ترڅو هم پر حکومت فشار راوړي، هم ځان پیاوړی وښيي او په زمن کې دا پیغام هم ورسوي د سیمې هیوادونه او نړۍ ته چې طالبان په افغانستان کې دومره قوي شوي چې لویو لارو تړلی شي. لوی لارې د افغانستان د حکومت لپاره د شارګونو حیثیت لري. کله چې دوی دغه شارګونه تړي، معنا دا چې حکومت ستونزې څرګنده کوي.
د نړیوالو مؤسسو په څو راپورونو کې په دې وروستیو کې ویل شوي وو چې طالبان د افغانستان د قلمرو پر زیاتو برخو اوس واکمن دي او د دوی د قلمرو ساحه پراخه شوې ده. فکر کوي چې دا علت به څومره د لویو لارو په بندولو کې دخیل وي؟
د لویو لارو په برخه کې دا ما هغه کبیر صدق نه کوي چې طالبان معمولا هغه سیمو کې چې هغه لرې پرتی سیمې دي او له لویو لارو سره تړاو نه لري. یوازې هغه سیمې لکه د هلمند، ګرش یا د غزنی او وردګو ولایتونه، د دغو ولایتونو پر ځینو سیمو طالبان واکمن دي چې هلته لویه لاره پکې تېره شوې ده. باقي سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي هغه لرې پرتې سیمې دي، که د زابل خاکي افغان وګورو یا د چوپان وګورو یا د ننګرهار ځینې سیمې وګورو یا په لویدیځ کې غور او فراه کې ځینې سیمې وګورو، هغه داسې سیمې نه دي چې له هغې نه د لویه لاره تېره شوې دي.
افغان امنیتي ځواکونه فکر کوي کومه خالیګا لري چې وسلوال طالبان کولای شي له همغې خالیګانه استفاده وکړي او لوی لارې بندې کړي؟
د افغان ځواکونو په لیکو کې د مدیریت ستونزه او د فساد او جغه دوه لوی لاملونه په ګوته کېږي چې وسلوالو طالبانو ته جرات ورکوي تر څو لویې لارې وتړي او دې ته ورته په سیمو بریدونه وکړي. موږ ډېرې زیاتې بېلګې د دې لرو، که په هلمند او کندهار او په فاریاب او بدخشان کې د امنیتي ځواکونو ډله ییزه مرګ ژوبله د یوې بېلګې په توګه فرض کړو، نو دا موږ ته روښانه کوي چې د امنیتي ځواکونو په مدیریت کې لا هم ژورې ستونزې دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي مرستو د څار ادارې سیګار هم په خپل یو راپور کې ویلي چې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله د تېر کال په پرتله لوړه شوې او یوازې په څلورو میاشتو کې 2500 نه زیات عسکر وژل شوي دي، او لوی لامل یې فساد او د افغان ځواکونو په لیکو کې د مدیریت ستونزه په ډاګه ښودلې ده. نو دغه د امنیتي ځواکونو کمزوري ټکی دی.
کله چې د فساد په باب خبرې کوو، یو لکه تاسو چې یادونه وکړه په مدیریت کې یا په لوړو رتبو کې د فساد خبره ده، خو په مغو راپورونو کې چې تاسو یادونه وکړه د سیګار لخوا خبر شوی دی، په خپل پټی ټولي کو دی پولیسو کې د فساد د شتوالي او همدارس ځینې نور اخلاقي مسایل دي چې یادونه یې شوی، فکر کوي چې دا د پوستو په سقوط کې څومره رول لري؟
کوچني مسایل له شک پرته چې په کوچنیو پیښو باندې تاثیر لري، په کوچنیو مواردو کې مثلا د پوستې د غوري د عسکرو د کېدل یا د پایرو نشتواله یا ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د پوستو په سقوط کې یا د لویو لارو په تړل کېدو کې یا د ولسوالیو په سقوط کې ښایي رول ولري. اما په لویه کچه کله چې موږ زموږ د مدیریت ستونزه حل شي، په کوچنیو کورونو کې په خپله حل کېدلی شي. خو کله چې دوی ګوري چې په لوړو کورونو کې هم حالت ښه نه دی، دوی هم جرأت پیدا کوي تر څو اخلاقي مسایلو ته او په ځینو مواردو کې حتی په نشورو کې کسان په امنیتي ځواکونو په لیکو کې فعالیت کوي، د هغوی بې غوري، د هغوی د دندې ته په هغه شکل چې اړتیا ده نه کتل، د دې لامل کېږي ځینې کوچني موارد پېښ شي. خو زموږ هدف لوی دی او هغه د هېواد په کچه دی.
دوستانو د خپلواک خبریال او څارونکي قریب الرحمن شهاب سرمو پر لوی لارو د وسلوالو طالبانو را څرګندېدل او د لارو د تړل کېدو د علتونو په اړه مرکه اورېده.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم له فریبا ظاهر سره په ازادي اورېدونکو پروګرام کې پاتې شئ.
آزادی او اوریدونکی جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دا اونۍ مهم پیغامونه راغلي دي، البته د نورو مسایلو ترڅنګ وړم د کندهار ولایت څخه د روغتي ستونزو په اړه تاسو شکایتونه وورو چې د دغه ولایت عامه روغتي مسولینو هم خبري ور باندې کړې دي. لمړی به د بیلګې په ډول تاسو څو پیغامونه راوخلم.
د ازادي رادیو کارکوم ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دا امي وې روغتنې کم ډاکټران چې هیڅ مریض صفاف لرنه نه کوي، دته شخصي احتياج هیڅ دوا نه کوي، کوم علاج چې دی علاج نه کوي دغه رخصتې نو زما هله ده دغه کندهار رئیس دغه څه چې دا ډاکټره یا بدل کیږي دغه کې رخصت فرمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسم تادم ارطول سوالی وسیدون کله باید د کلی د بهری د کلی 200 مشمان د واکسین صفات سوی دی، نو دا غزما پیغام ته لور مقام سره ورسوي ډیر بشیلې.
سلام علیکم. کلینیک نسته، کلینیک شته خو دا وای راځي هغه نو ډاکټرانی اخی په شخصي د خانو کې استباله فرول پر دامچانو پر دا ولس باندې خرسیه پر دا خوار او غریب باندې دغه نشه په کلینیک ولاکی چې سیسته چې د ونی معاینات وکړي. ما ورور دا غوښتنه ده چې موږ تر شخص د بلپور چارواکو پورې ورسیږه.
دوستانو ستاسو نور شکایتونه هم ستا د دې لپاره چې ټولو نورو شکایتونو ته وخت ورسیږي همدا مې د بیلګې په ډول راوخستل. یو خبر لرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه هیواد په 13 ولایتونو کې 200 روغتیا مرکزونه جوړوي. په دغو 13 ولایتونو کې کندهار هم شامل دی. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار د عامې روغتیا د رئیس محمد عظیم زمریال سره د همدې ولایت پر روغتیا ستونزو مرکه کړې ده او په سر کې د پښتنه کړي چې له دغو 200 روغتي مرکزونو څخه و څومره شمیر روغتي مرکزونه په کندهار کې جوړیږي؟ شغلې زمریال وای
دوی دا 200 کلینیک چې جوړیږي په دغه دیلس ولایتونو کې په دې کندهار هم سهم دی. تقریبا و سب سنټر د کندهار د لپاره منزور شوی دی چې وزیر صاحب هم په دې اړه خبر دی، په دې اړه زموږ سره د معلومات شریک کړي دي. خو کار یو څه چې باید په خاص شروع سوی ویل تر اوسه نه دی شروع سوی، او ان شاء الله په ډیر ژر په ډیر نږدې وخت کې به دا کار شروع شي.
د کې کان په کوم سیمو کې به دا روغتیایي مرکز
دا په مختلفو ولسوالیو کې دي، په معروف کې همسته، په د ارغسان ولسوالۍ کې همسته، او داسې څو نور ولسوالۍ دي چې په دغه ساحو کې دغه سب سنټرونه منظور شوي دي او کارونه بیا ډیر ژر پیل شي.
اوس په مجموع کې په کندهار کې موږ څومره روغتیایي مرکزونه لرو؟
تر دې دمه موږ تقریبا د څلور اتیا په حدودو کې روغتیایي مرکزونه د ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې لرو او خپل فعالیتونه ترسره کوي، او یوازینی دغه چې دی موږ هغه سیمې هم دغه کړي دي، په نښه کړي دي په کومو سیمو کې چې سپین ساحه دي او تر اوسه موږ روغتیایي خدمات نه دي رسولي. تقریبا څلور نوي سپین ساحه دي چې په مختلفو ولسوالیو کې موقعیت لري، یعنی د کندهار ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې دغه سپین ساحه موجودیت لري، چې خوشبختانه ځینې سپین ساحې مو د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي، اما ځینې په پلان کې دي چې باید هر څه ژر روغتیایي خدمات هلته هم شروع شي.
آیا داسې ولسوالۍ په کندهار کې لرو چې هلته هیڅ روغتیایي خدمات نه وي؟
یا داسې ولسوالۍ نشته، ځکه موږ هغه ولسوالۍ چې هلته روغتیایي مراکز کمبود دي یا نه دي جوړ شوي، هغه موږ د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي، او روغتیایي خدمات د هغه سیمو خلکو ته که میندې دي، که ماشومان دي، او که نور خلک دي په لازم وخت سره رسیږي.
د یو شمېر خصوصي روغتونونو د خدماتو په اړه لا هم خلک شکایتونه لري، ستاسې ارزونه مشخصا په دې برخه کې څه ده؟
تر کوم ځای پورې چې زه خبر یم، د روغتیایي سکتور د عامې روغتیا ریاست سره په کندهار کې ډېر همکار دي، همیشه همکاري کړې ده، او دغه د خصوصي سکتور ایجاد هم په دغه ضرورتونو باندې و چې موږ څنګه کولای شو چې روغتیا کوم پالیسي چې ده هغه په مشترک ډول تر ټولنې پورې ورسو. نو دوی زموږ همکار دي او باید همکار واوسي. بلې، و ځینې نیمګړتیاوې شته چې هغه موږ هدایت ورته کوو، دغه هدایتو په اساس باندې باید دوی ځان معیاري شکل ته واړي او همدارنګه اصولي بڼه باید ورکړي. په تور سره د مثال کچیر یو روغتیایی مرکز یا شخصی روغتیایی کلینیک په ځای کې فعالیت کوي، د دې فعالیت باید نظر و دولتي کلینیکونو ته پښت وکړي. دوی باید اختصاصي وسایل ولري، دوی باید ټول هغه څه ولري چې هغه دولتي سکتور نشي عمله کول، ځکه دا یو شخصي سرمایه گذاری ده، او دوی خپل د دې توانایي باید ولري چې په رقابتي شکل باندې دولتي سکتور څخه پیاوړي. مګر متاسفانه دغه حالت په کندهار کې نه لیدل کېږي. زموږ دغه هلې ځلې دي تر څو موږ دغه خصوصي سکتور ته قناعت ورکړو چې د روغتیا په سکتور کې داسې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه په آینده کې دغه ناروغان چې نورو همسایه ممالکو ته ځي د هغه د کنټرول باعث وګرځي.
د کندهار د عامه روغتیا رئیس محمد عظیم زمریالو. تر یوې لنډې وقفې وروسته ستاسو نورو ستونزو ته ورځو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس موږ ځو ستاسو راغلو پیغامونو ته. له کندوز ولایت څخه یو زده کوونکی خپل شکایت تاثیره ته پریشي.
سلام علیکم، کندوز ولایت د کلایزال له ولسوالۍ کایرال تکول نه غږیږم. مکتب مشته، معلمین مو نشته، معلم صاحب مو هیڅ ترګی فهمیلین نه لري، بالکل چاته درس نه وایي، ورته راځي دغه څه خالي دي. معلمین ټول ورځ څه کوي؟ ایسته ډېرې وي، چا دوکانونه خلاص کړي، موټر سایکل وګرځي، داسې معلمین صاحب فعال په بیا هم نه دي خبر. او سلام هو احترام.
السلام علیکم، د بادغس نظام والی دی. نو زه دا غوښتنه ده چې دغه زموږ سړک چې دی هغه ته ورسي. دغه چې خراب دی صاحبه چې مېږې هم نه شي ورباندې تلای. په ټول افغانستان کښې سړکان ودرېدي، خو زموږ سړک دغه چې پاتې څوک توجه نه وستکړي. نو دا هم غوښتنه ده دا زموږ شکایت د چارواکو د غوږه ورسي. بس یو جهان مننه.
بلی، السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه دا پیغام در پرېږدم. دا ماما جو دا یو ذوالفقار په عملیات کښې مې پښې پرې شوي دي، والي ته ورغلی یم، قومندان د امنیت ته ورغلی یم چې زما سره کومک وشي. زما سره هېڅ کومې دغې کومک نه دی کړی، دولتي نه خلکو کومک زما سره نه دی کړی. زه داسې غورځولی یم، ګوره چې دولت زما سره څه کوي. وسلام، دغه یې پیغام دی. د خدای په امان.
السلام علیکم. تاریخ ما د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د نیملی نه محترمه دی. مونږ دغه سړک باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې کار شروع دی. نه کومه پیل معلومیږي او نه کوم هغه معلومیږي. ټول ولس او مشکل ورسره دی. ټول ولس په همکارۍ باندې دا کار شوی دی خو بیا هم اوس مشکل دی. نو هیڅ معلومات یې نه کېږي چې دغه ولې د دې پیسې کومه خواته لاړې، د دې هغه پروژه کومه خواته لاړله او بس ټول سره هغه را جمع شوي دي او د سړک هیڅ معلومات نه کېږي په مخه دی.
السلام علیکم. زه خبرې د چین د ولسوالۍ نه کړم. ما اول د جمهور رئیس نه دغه ده دا یې چې طالبان د مواد مخدر نه ګټه اخلي. په اندرا کې څلور ولسوالۍ دي، هېڅ طالبان په کې نشته او مواد مخدر غټې کچې ته پرخېدلی چې د ولسوالۍ په ور کې مواد مخدر کرل کېږي. دې مخه ولې نه نیول کېږي؟ هغې خو نه طالب شه نه شي برحاله حکومت دی. مکمل ټول اندرا څلور ولسوالۍ مکمل ټول کاچار دي. دې مخه ولې نه نیسي؟ شکر ځل السلام.
زاج محمد نبی د زابل ولایت تمیزانی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په وطن کې ډېره وچکلي راغلې ده. نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې موږ ته بندونه او سربندونه راوتلي، ځکه چې ټوله خلک د وچکلۍ څخه ډېر په عذاب دي. اوبه وچ شوي دي. پخوا به پر 15-15 متره اوبه وې، اوس هغه اوبه 15-20 متره ته رسېدلې دي. ستاسو زه یو جان منم.
روزګان ولایت محصلین او بیچاره ولس او نور ولایتو مسافر خلک چې کوم په پوهنتون کې محصلین دي هم زده کوي. د دې پوهنتون د محصلینو دپاره کومه بدله شه چې راووځي د دولت خوښه هغه دوی ته نه ورکول کېږي او په یوه مشکل او په بله په دروغ او په څه نورو خبرو باندې د دوی څخه اخیستل کېږي او د نورو ژبې بوتلېږي.
بله السلام علیکم. محمد قاسم زاکم د هلمند ولایت څخه پیغام کوم. په هلمند کې پارکونه په ډېر بد حالت کې دي. په هلمند کې څلور پارکونه دي چې څلور سره هېڅ وخت دوی ته دغه پارکو ته اوبه نه رسېږي. د اوبه او کرهنې ریاست دغه پارکونه ټیکه کړي دي او شخصي خلکو ته ورکول کړي دي چې هغه خپله شخصي ګټه لپاره استعمالوي. نو دا شخصي خلک دا پارکو ته هېڅ توجه نه کوي چې مانان ته اوبه نه رسوي. نلکي په وجودو دي چې مانان خوښته وڅښي دي. که چېرې ژر تر ژره سروالۍ او یا د اوبو او د کرهنې ریاست ژر تر ژره دغه سیمو ته اوبه ونه رسوي، دغه سیمې ټوله به وچي او نلکي به وچي. د لیپو چارواک څنګه غوښتنه ده چې دغه سیمو ته ژر تر ژره اوبه ورسي. وسلام.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. امان الدین خوږیاڼی یم، د ننګرهار ولایت د نیملی نه. وروره، دغه د شیطانو کومې روپۍ چې دي 2 لکه روپۍ محسو ورته وسي، هغې باندې هم د خېټه اچولې ده اوس. او دغه نمرې چې کومې ورکوي، هغه کسانو ته نمرې ورکوي چې څوک 40,000 روپۍ تاویلوي. او که څوک 40,000 روپۍ نه تاویلوي او غانه یې، هغه نمره نشته. دا هغه شهیدان چې په ملي اردو باندې ځانونه په وطن قربان کړي او شهیدان کړي دي، هغه پیسې اوس که نمره وباسي هم په پیسو به وباسي. او که دا 2 لکه روپۍ وباسي هم د دې په ځای به 1.5-2 زره رشوت ورکوي. چې رشوت ورنه کړي نه نمره درکوي او نه پیسې شته. او خپل ماشوم یم چې دي هغې کې انځن راوسته 15 میاشتې بعد 4 میاشتې بعد یې ورکوي. محترم رئیس جمهور نه مونږ غوښتنه کوو چې د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله.
هلو السلام علیکم. زه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه خپله دا ده چې د افغانستان ټولې اوبه دې پر ایران باندې بند شي، ځکه ایران داسې هېواد ده چې په سلګونو افغانان یادم کړي هم دي.
پیغام دغه اوبو پر برابر باندې وای د افغانستان اوبه زه د زغم وړ نه دي. د دلر یې د خیر څخه سر خلاص شي. زموږ د هغه دغه مطالعه کړې ولخولې مو خپله ده چې پر سر ځکه پر پښو باندې د دلر یې د خیر ما اوبه دي د ته ور روانې دي. د زغم وخت ساتی نه دی چې دا شلو خولې را خلاصې دي چې په جنګ و په جدل سره اخته یویشتمې دی. بس حرکت ورته را وکړه. ستا د کورانو که به یا د تیارې له خوا دغه را باندې کړي. افغانستان هغه چې په غم لړلی دي ستاسو ستاسو یو غم یې بیا ستا. او زه د نوزاد د ولسوالۍ یم، د هلمند ولایت. تقریبا زیات و کم 1,00,000 کوره د دغه نوزاد د ولسوالۍ مربوطات خلک دي چې د بعضې خلکو سره ما لیدلي دي. هغه وایي چې موږ پر کور باندې د خپل میمات سره نه د اشرف غنی څخه غواړو، نه د طالب څخه، د طالب په جنگ کار لرو او نه د اشرف غنی په جنگ کار لرو. چې هر وخت دی وغواړي چې جنگ کې جدل کې مشکور سړی ورته ولاړي. وسلام،
السلام علیکم. دغراډو د شو کوم له ځات مننه. نه افغانستان د ملي وسوال پوز د ټول افغان ملت څخه په ټینګ غوښتنه کوم چې کم ایران څخه کم د مسلته خبرې کړي د دې بوډا بندو اساس باید په ټینګ د افغان ملت سپاو کې د خپل بندونه وټړي تر څو به پاکستان ایران پر ضد کوي. طالبان او طالبانو طرفداران په دې باید پوه شي چې ایران پاکستان څه مونږ کوي.
السلام علیکم، لال محمد هلمند تماس کې یم. سلامونه د آزادی کارکون ته ټول سلامونه وایو. باد سلامه دغه نشي چې دا خلک په نشي اخته دي په افغانستان کې. نن ورځ ته وینو چې هلمند و په کندهار و په کابل کې او په ټول افغانستان په هر دي کې دغه په نشي اخته دي. دغه څوک په خپل کې څه دغه فلې مې دا کوي او چې مثال کوي باسه وایس و دا دایره کوي چې په څمار کې کوي کوي په داس او څه چې نور واخه دغه چیرې خستې دي دغه رین چیرې خستې دي د متدان چیرې نشي او په کابل په خستې کې عام خاص شي و نه سره نه سره کې د حکومت مې نه داخله کې نه دوی چې ارشي مثال دغه رامي ته باسه دغه خړې خېل چې دغه خړې جرمانه ست دغه خړې وول شي او دا په دې خو نو څه پوه شي دا کومه راخې دا په شی دی او کوم سره نه دی ورور دا به دا شراب هم کوي دا به روین هم کوي دا به په خپل کوي. سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الرحمن ته تیرانه کندهار ولایت ته تاسو رنګوم. ما هله دا ولا اسما سره سره پنیا له نشه تا او لا څه دا دا او په چیر د کندهار چارواکو څخه چې زکه دینه دی وي چې مل ادارې په ساده مين زوړې دي. اداري فساد په کندهار ښار کې دوم رډي دي چې هر عسكري راو ګرځي یو څوک چې کرسي ګرځي د ګرانو لري سي معنا ورته یي چار سي د ورې یو نیم سلاوان سلاوانې ورکه برته دی لکه په دار کم غټي غټ پیر سیم په جره فامیل کېږي. ما هله دا غوت دا مخه په کلاکه ونی مرسي جسر مشران لا سي مشران د هر عسكر خبر نه د پرشکارا یا چې د سینې څخه پټاسي ما دا تجربه شل و راغلی دی او ما تاخذ زکه زه جره ستر کوم له سبق بل لار نه لرم سبق ما ملګری نه مټر کی ما سره سره شل و راج نه د سبق کوم کوم لار نه سم سوا می جن اخ نو زما دا هله دا چی زندګی کی په بل کم نه کیږي چې دای سیمه بس به جوړ پر وینو څو سره کوي پر یو سل وس ما بس کاټه پس نو دی خداش په حکومت کې دغه افسر دی دغه رشوت افسنه نو ځکه دا اداري فساد په ساره روان دي د وکیلانو سره روان دي ډیرو غټ مشرانو سره روان دي. نو دا هیله ده چې دا باندې یا جناري نه وي چې موږ باندې وو تاسو هغه نه پیغام ده دا چې ما دا هیله ده چې ما پیغام نشي. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه لطاری ارده ولایت از التابات و رسوالی سر علی فتماس کنسی سر برون عجزان کمان ما دا غیم و دا یو گردنی دا کوتان سرط دا یو یادی مگر سن سر و ختم دا دو خلو سر دیو بسوی و ببار کردی دا غا وزر دفاع سابت خمس تکیل که یک افتان و فی پلی از خدا پلی از قرآن و سا غیم و دا التابات و رسوالی کشتانگان و نارجی کورن و پاوان بودی موش پښتانه یا وزبات یا تاجیک یا زاره چې دلته زندگی کوي په دې منځ کې زاره خلانه دا خلک موږ د یو چا اولی او شلخت د ټنا یې په توګه پر کوچنی یو مشل دا خلک موږ اولی او مسکونه تاوان نه راغورځي د سړک څخه په تلور کې د ملک په شاش شلخ په اوان وو دي د دې پرواله دي د کوچنی پرواله دي په یاد دفتر په یاد د قرآن نو کوچنی یو وخت چې وڅې کوي نو ولې مې مرزان څه ګرمې د لاس په اړه هیڅ موږ ځکه کړو و دا یو رانس یو رانس باندې کیرو اوانو نه دی تیارې چې دا څه تیارې دی دا د اوس ته څنګه چې اوانو نه وګورځل نو څه کاني وګورځل نو خو څه پکې وګورځل فلیا زخ فای فلیا د قرآن مستخاري په سر کول دا چې دا خپل پر خوم باندې به منو ما وړو خپل پر خوم باندې به منو تر چا ما ته مو وړو دا څه لښکلان به منو سونی وړو نو پر کوم ولاس دغه وسمه څخه موږ سره کوم ولاس فلیا زخ خدای ما کو یو عزیزان زما ځخ د زولر مقامات کړې ورسېږي دا وزیر دفاع څخه غواړم چې دا قانونونه د خپل تمر غوړځوي موږ نه د مرګ دیلو نه د درد دیلو دا کوچنیان دام د دوغو پر سر دیلو یو موږ خپل پر اولاد پر ناموس دیلو دا خلک د غربکان دي تربیه دي تربیه دا غوړځي په دا کومان کې ستوي د تیفور یا غوړځوي چې د وزیر دفاع څخه خبرې ونه پرې نه کوي په کور کې نه دغه چې راځي دا کتلونو بیا ځای کارونه کوي موږ څه خبرې په سخت یو دلیل موږ ته وباسي ودي قوم ودي زولیدل خوم ته فلیاز د خدای فلیاز د قرآن یو لار وباسي ګرځه ونه چې یو غاښ یو واچ مخاوره په روانه وي باره بس یې هم بیا هم بس یې موږ ګان
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوئ نو ازادي او اورېدونکو خپرونې ته زنګ ووهئ. دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپلې ستونزې مو راته ویلې دي او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دنیا نلر مانس جگر زم.